څه وایې؟
کورنۍ ته مې دې مبارکي وایم، او ډېر زیات خوشاله او مور مې راته ویلې وایي ماښام لمونځ مې چې کله کوو وایي هغه دوه رکعته سنت مې هم پرېښودل، وایم چې بیا به وروسته کوم چې وایي افغانستان نه مسابقه وګټي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
دوستانو، د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په یو ډیر پیچلی او سخت ټورنمنت کې پرون وتوانېده چې نړیوال جام ته لار عمومي، او اوس په راتلونکي 2019 کال کې افغانستان په نړیوال جام کې لوبیږي، البته د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې. راځئ چې اوس هم د څو مهمو خبرونو سرټکی له فریبا ظاهر نه واورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای سکال به د امن سیمو د پوهنې مسأله په لومړیتوبونو کې وي، او د ښوونځیو امنیت ته به جدي پاملرنه کیږي. د هلمند چارواکي وی د لشکرګاه ښار په لومړۍ حوزه کې د پرونی چاودنې د تلفاتو شمیر 1600 ته رسیدلی دی. ولسمشر غنی د حمله غندلې ده او د برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. ټاکل شوې ده چې د دوشنبه او سه شنبه په ورځو په تاشکند کې د افغانستان په اړه یو غونډه وشي. په دې غونډه کې د نړۍ او سیمې مشران او چارواکي ګډون کوي، او د افغانستان د سولې په اړه پکې بحثونه کیږي. د فرانسې مقامات وایي هغه پولیس چې پرون د دې هیواد په جنوب تربیس ښار کې په تورسي برید کې ټپي شوی و نن سا ورکړه. سلګونه زره زده کوونکي او یو شمیر نور اعتراض کوونکي نن په واشنگټن کې غونډېږي. دغه مظاهره کوونکي غواړي چې د کانګرس غړي وهڅوي چې په امریکا کې د ټوپک پر آزادانه ګرځولو سخت بندیزونه ولګوي.
دوستانو، د کرکټ د څو غړو، البته د لوبغاړو مرکو له مانه نوم کې تیروتنه وکړله. د رضوان پر ځای مې د فریبا ظاهر یادونه وکړه. خبرونه رضوان مراد درته وړاندې کړل، مننه ترې کوو. کور ودانۍ ورته وایو. اوس هم د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه. دا دی زاهد نافی همت یو اربیا د زاهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم. د دې اونۍ په خبرونه کې مو له هغو اتو سترو افغان قاچاقونکو له حاله خبرو چی په 1940 شمسی کال کې نیول سوی دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې محمد ایاستر نه کې وړاندې کوي.
افغان ځواکونو په تیرو اوو ورځو کې 8 کسان په هیواد کې دننه او بهر ته د نشئی موادو د قاچاق په تور نیولې دي. د نشئی موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد د پنځمه پورز ازادي راډیو ته وویل په دې 8 کسانو کې 4 یا 2 کیلوګرام هیروئین په خپلو خېټو کې ځای پر ځای کړی، او وختلې د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر لارې هند ته قاچاق کړی چې د هوایي ډګر سرحدي پولیسو ونیول. په دریو نورو پیښو کې پولیسو 4 کسان په کابل، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې د 3 کیلوګرام هیروینو، 490 کیلوګرام تاریاکو او 299 کیلوګرام چرسو په تور نیولي، او عدلي او قضایي مرکز ته د څېړنو لپاره استولې دي. د ننګرهار ولایت پولیسو 50 کیلوګرام هیروین ونیول. د کورنۍ چار وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معین عبدالخلیل بختیار رسنوي ته وویل چې لنشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په ننګرهار ولایت کې 2 تنه قاچاقونکي په مومندرې ولسوالۍ کې نیولې دي. ښاغلی بختیار زیاته کړه دې 2 تنو دا مواد په یو مازدا موټر کې ځای پر ځای کړي، او غوښتل یې کابل ته انتقال کړي. د یادونې وړ ده چې لنشئی موادو سره د مبارزې پولیسو د تیر کال په هوت میاشت کې د 340 عملیاتو په ترڅ کې 301 تنه قاچاقونکي نیولې، او نږدې 9.5 تنه بیلابیل نشئی مواد هم نیولې دي. د بغلان ولایت پولیسو 2 تنه د لسګونو کیلوګرام نشئی موادو په تور نیولې دي. د بغلان ولایت امنیه قومندان اکرام الدین سره د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په لومړی پیخه کې د بغلان ولایت پولیسو د پلیخمری په سیمه کې یو تن د تلاشی پر مهال نیولې چې وختلې 21 کیلوګرام هیروئین له بغلان ولایت څخه یو گاونډي ولایت ته قاچاق کړی.
لس کیلو ګرام خام چرس چې له کندز ولایت څخه په یو موټر کې د کابل خوا ته وړل کېدل، د بغلان ولایت له نشي موادو سره د مبارزې مدیریت په شمار کمربند کې نیولې او په دې تورې څلور کسان هم نیول سوي چې له لومړۍ څېړنو وروسته به یې دوسیې عدلي او قضایي ادارو ته وسپارل سي.
د یادونې وړ ده چې تیره اونۍ هم د بغلان پولیسو 1500 کیلوګرام هیروین نیولی چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوي او غوښتل یې کابل ته قاچا کړي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د کندهار هوایي ډګر پولیسو دوه نارینه او دوه ښځې په داسې حال کې نیولی چې د هیروینو نږدې 126 کپسولونه یې قاچا کول. د کندهار د امنیه قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو مشر سمنوال ولی شاه ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو د کندهار په نړیوال هوایي ډګر کې د نشه یي موادو یو قاچاقونکي ډله نیولې چې په خپلو خېټو کې لسګونه کیلوګرامه نشه یي مواد هند ته وړل. د ښاغلي ولی شاه په خبره په نیول شویو کسانو کې دوی میرمنې هم شاملې وې چې غوښتل یې نشه یي مواد په خپلو کالیو کې قاچاق کړي. ولی شاه زیاته کړه په دې نیول شویو کسانو کې دوه تنه یې نارینه ول چې یوه یې د هیروینو 22 او بل یې 25 کپسولونه په خپلو خېټو کې انتقالول. دوی په داسې حال کې پولیسو ونیول چې له تلاشۍ تیر سوي، خو هند ته د پرواز د ځنډ له امله یې د یوه په خېټه کې د هیروینو کپسول چاودلی او ناروغ سوی و.
محمد ایاز ترنکو چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي: په 1940 شمسي کال کې د اتو سترو قاچاقونکو نیول، په روزګان ولایت کې د کوکنارو کښت او د دې بوټي د اړولو په برخه کې د امنیتي ځواکونو لاس تر زنه کښېناستل،
15 کلونه اخوا کې له دې پراجګانو کې اعلانونه وکړل چې موږ به کوکنار نور ختموو، په دې اړه هیڅ اقدام نه دی کړی.
د ننګرهار له والي سره مرکه:
په عامو خلکو باندې مې غږ دا دی چې دا ډول کارخانې یا دا ډول لابراتوارونه له هغو ځایو څخه چې دوی پکې اوسیږي باید هلته وجود ونه لري او پرې نږدي.
د صاحب احمد په نوم یو معتاد د خپل ژوند د کړاوونو په اړه کیسه کوي او د خپرونې په پای کې د پخوا په شان ډرامه هم لرو.
مورې چیرې؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د 1940 شمسي کال په بهیر کې 8 نفر هغه ستر قاچاقونکي نیولي چې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل وه. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت معین عبدالخلیل بختیار د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دې قاچاقونکو په سیمه ییزه او نړیواله کچه د نشه یي موادو قاچاق کاوه او د څو کالو راهیسې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو څارل. له بلې خوا د کورنیو چارو ځینې پخواني چارواکي د دې قاچاقونکو نیول یوه ستره بریا ګڼي، خو ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه او د سیمې هیوادونه باید د نشه یي موادو په برخه کې د نړیوالو قاچاقونکو په نیولو کې خپله همکاري نور هم ډېره کړي. په دې اړه زموږ همکار عبادالله نازی راپور لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت وایي چې په 1946 لمریز کال کې 8 تنه د نشه یي موادو داسې لوی قاچاق کوونکي نیولي چې په نړیواله کچه یې د نشه یي موادو په قاچاق کې لاس درلود. که څه هم د دې وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین عبدالخلیل بختیار د سه شنبې پر ورځ له رسنیو سره د خبرو پر مهال د دې قاچاق کوونکو نومونه وانخیستل، خو ویل چې نیول شوي قاچاق کوونکي د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي او د پولیسو په عملیاتو کې نیول شوي. د ښاغلي بختیار په وینا د دې قاچاق کوونکو له ډلې څخه ځینې یې په 20 کالو بند محکوم شوي دي.
ما د سال 2017 9 تنه دستگیر کردیم که به حساب سال هجری
مونږ په 2018 میلادي کال کې 9 تنه د نشه یي موادو لوی قاچاق کوونکي نیولي چې د شمسی کال په حساب 8 تنه کیږي. دا قاچاق کوونکي د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي او ځینې په 20 کالو بند محکوم شوي دي. په روان کال کې د خالد په نوم عملیاتي پلان کې هم شامل یو چې له دې لارې وکولای شو د سیمو تر تصفیه وروسته قاچاق کوونکي ونیسو او د نشه یي موادو زیرمې هم له منځه یوسو.
ذخیره‌گاه‌ها و کارخانه‌هایی که است اونا را هم تخریب و منهدم بسازیم.
د یادول وړ ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت هر کال لس تنه ستر قاچاقونکي په خپل لیست کې شاملوي څو د کال په لړ کې هغوی ونیسي. د مونیت په 1415 لمریز کال کې هم د هغو نیول شویو نړیوالو قاچاق کوونکو لیست له رسنیو سره شریک کړ چې ځینو یې د تروریستي ډلو په مالی مرسته کې لاس درلود. د دې لوی قاچاق کوونکو له ډلې څخه یو هم حاجي جمعه خان دی چې د تروریستي ډلو مالی ملاتړی کوه او د نشي موادو څو کارخانه یې درلودې. بل قاچاق کوونکی حاجي میر ولی خان و چې د هلمند ولایت د مخدره موادو د مافیایي ډلې مالی مسؤول و. تر دې مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې د 1416 لمریز کال په بهیر کې لسګونه کارخانې او د نشي موادو زیرمې له منځه وړي چې له دې لارې وسلوالو طالبانو او مافیایي ډلو ته لسګونه میلیونه امریکایي ډالر زیان اوښتې دی. له بل پلوه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پخوانی معین میرزا محمد یارمن په دې باور دی چې د لویو قاچاق کوونکو نیول د مافیایي شبکې لړۍ پرې کړې او دوی ته یې درانه زیانونه اړولي دي. ښاغلی یارمن وایي چې نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې له افغان حکومت سره خپلې همکارۍ ډېرې کړي.
دوی ته زیات اقتصادي زیان اوښتی او د قاچاق کوونکو نیول د دې سبب کیږي چې د شبکې دا لړۍ پرې سي. د افغانستان پولیسو په دې برخه کې خپله دنده ترسره کړې ده. نشه یي مواد یوه نړیواله او سیمه ییزه پدیده ده، ځکه یې باید په نړیواله کچه غوښتنه راکمه کړل سي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې موینیت په خبره د تیر کال په جریان کې د افغانستان په کچه نږدې 3000 عملیات ترسره شوي چې د دې عملیاتو په لړ کې د 3000 کسانو په شاوخوا کې لوی او واړه قاچاق کوونکي نیول شوي هم دي.
د تیر کال په بهیر کې مو د اتو سترو قاچاق کوونکو د نیولو په اړه زموږ د همکارۍ بدله حنازي راپور اورېده. اوس مو په روزګان ولایت کې د کوکنارو د کښت له حاله خبره وو. په روزګان ولایت کې یو شمېر مدني فعالان وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال په دې ولایت کې د کوکنارو کښت ډېر سوی دی. دوی وایي چې د تریاکو راټولولو ته یوازې یوه میاشت وخت پاتې دی، خو حکومت تر اوسه پورې د کوکنارو په اړولو لاس نه دی پورې کړی. په ورته وخت کې د روزګان ولایت د نشي موادو پر ضد مبارزې ریاست مسؤلین هم دا انتقاد مني چې په دې ولایت کې د کوکنارو کښت نه دی اړول سوی، او وایي ان دا چې د دې ولایت په مرکز تیرنکوټ کې هم کوکنار کرل سوی، خو د کورنۍ چارو وزارت په دې ولایت کې د کوکنارو د اړولو ژمنه کوي. په دې اړه شریف الله شرافت راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
په روزګان ولایت کې یو شمېر مدني فعالان وایي چې د تیرو کلونو په څیر سږ کال هم حکومت په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت اړولو لپاره کوم پلان نه لري او یوازې پر شعارونو او ژمنو تکیه کړې ده. دوی وایي تر دې مخکې هم حکومتي مسؤلینو د روزګان ولایت خلکو ته وعدې ورکړې وې چې د کوکنارو کروندې به تخریبوي او د معیشت بدیل پروګرامونه به پلي کوي، خو اوس چې د تریاکو راټولولو او نیخ وهلو ته یوازې یوه میاشت وخت پاتې دی، دا ژمنې نه دي عملي شوي. د روزګان ولایت دوه مدني فعالان احسان الله ولسیار او سردار ولی سمسور له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د کوکنارو حاصل اخیستل ته ډیر کم وخت پاتې دی، یعنی یوه میاشت. په دغه یوه میاشت کې به ټول کروندګر خپل کوکنار حاصل واخلي، خو دولت لا هم لاس تر زنې ورته ناست دی. که څه هم دوی مخکې وعدې کړي دي، خو دوه او نمایشي غونډې جوړې کړي دي. هغه غونډې او هغه وعدې چې دوی کړي دي هغه هم داسې پاتې دي.
یعنی د 15 کلونو اخوا کې له دې پراجاګانو کې اعلانونه وکړل چې موږ به کوکنار نور ختموو او متوبې، خو ول چې موږ ورته ګورو موږ تمالمیږي چې په دې اړه هیڅ اقدام نه دی کړی.
تر دې مخکې هم د روزګان یو شمیر بزګرانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د معیشت بدیل پروګرام له لارې له دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې، ځکه نو دوی اړ شوي چې کوکنار وکړي. په ورته وخت کې په روزګان ولایت کې د نشه یي موادو پر ضد مبارزې رئیس جمعه خان بشری چې تازه دنده پیل کړې، دا مني چې د کوکنارو له منځه وړلو لپاره عملي کار نه دی شوی. دی هم د امنیتي ادارو بې غوري ته ګوته نیسي او وایي چې نور ولایت خود څه کوي، آن دا چې د ولایت په مرکز کې هم کوکنار کرل شوی دی. خاغلی بشری ازادي راډیو ته وویل
کله چې زه روزګان ولایت راغلی ما معلومات مې کړې دي، اته د روزګان ولایت د خپل مرکز تیرنکوټ په شهر کې هم کړی کیږي په هر قیمت وای او دای باید منځ وړي وای.
د روزګان ولایت مقام او امنیتي مسولین که څه هم په دې اړه څه نه وایي، خو د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی په دې ولایت کې د کوکنارو له منځه وړلو ژمنه کوي.
د کورنیو چارو وزیر اړوند ارګانو ته په جدي توګه هدایات ورکړي دي، څو د کوکنارو د کښت او د زارې په برخه کې او د هغوی د له منځه وړلو په برخه کې جدي اقدامات وکړي. امنیتي ارګانو ته هم هدایات ورکړل شوي دي.
د یادونې وړ ده چې تیر کال هم د روزګان امنیتي ادارو ژمنه کړې وه چې د کوکنارو فصل به اړوي، خو دا کار یې ونه کړ. اندا چې د ولایت مقام په لس متری کې هم کوکنار کرل شوي او حاصلات یې ټول شوي ول.
مسکا هوتک چې په روزګان کې د کوکنارو د اړولو په برخه کې د امنیتي مسؤلینو د غفلت په اړه راپور راوړوه. اوس له روزګان څخه ننګرهار ته ځو او د دې ولایت له والي غلام منګل سره مرکه لرو. ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې هلته د کوکنارو کښت، نشي موادو تولید او قاچاق زیات دی. دا چې په دې ولایت کې د کوکنارو پر ضد څومره مبارزه سوې، دغه مبارزه څومره بریالۍ وه، په تېر بیا د کوکنارو کروندې څومره اړول سوي، د بدیل معیشیت او عامه پوهاوي په برخه کې څومره پرمختګ سوی دی، په دې اړه مو د ننګرهار له والي محمد ګلاب منګل سره مرکه کړې او په پیل کې مو په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت عوامل ځینې پوښتلي دي.
ناامني هم د مخدره موادو، د کرکیلي او د قاچاقو سبب ګرځي، او همدارنګه د نشه یي توکو، کرکیلا، قاچاق، دا بیا خپل ناامني را پیدا کوي. نه دواړه یو بل سره مرسته کوي. په هغو ځایونو کې چې د دولت حاکمیت یا خو کمزوری وي او یا دولتي حاکمیت وجود نه لري، هلته نو کوکنار کرل کیږي او بالاخره هلته د تریاکو د پروسس مراکز موجود وي، او په هغه سیمو کې د مخدره موادو قاچاق ترسره کیږي. له بده مرغه ننګرهار هم یو له همغو ولایتو څخه دی چې په تېر کې د نشه یي توکو، کرکیلا او قاچاق موجود وو، خو په وروستیو وختونو کې چې بیا یو څه ناامني زیاته شوه، ورسره یو ځای د کوکنارو یا د خشخاشو کرکیلا هم زیاته شوه. تېر کال مونږ 14000 هکتاره مځکه له بده مرغه په ننګرهار کې په کوکنارو باندې کرل شوې وه.
د ناامني پرته په ننګرهار کې د کوکنارو د کښت نور عوامل څه دي؟
هلته د خلکو یا د کروندګرو دپاره خاصې لازم پروګرامونه د عامه پوهاوي نه نیولې تر بدیل معیشت پورې او تر دې پورې چې هغوی ته د باغدارۍ او یا د زراعت ګټورې لارې چارې وروښودل شي او ورسره لازمه مرسته وشي. متاسفانه دا پروګرامونه تر یو حده پورې کمزوري وو. چې
والي صاحب، د نشې موادو وزارت ملي عمل د پلان د مخې والیان مکلف ګڼل سوي چې کوکنار واړی په ننګرهار کې د کوکنارو د اړولو کمپین څلو روان دي.
په تیر کال کې له نیکه مرغه د ټول افغانستان په کچه د کوکنارو د اړولو کمپاین په ننګرهار کې په ډیر ښه ډول سره ترسره شو، خو دا په دې معنی نه چې مونږ په دې توانېدلي یو چې هلته کوکنار په زیات اندازه سره له منځه یوسو او یا یې تخریب کړو. دغو تجربې له مخې چې زه یې لرم، یوازې د کوکنارو د کرکیلو تخریب او اړول مونږ نتیجې ته نشي رسولی. مونږ مخکې له دې چې اقدام کوو باید د عامه پوهاوي یو لوی پروګرام په ولسوالیو کې په کلیوالو سیمو کې ترسره کړو. یدې ترڅنګ په دې کې د نوي علما ډېره زیاته مرسته کولای شي، او یدې ترڅنګ ډاکټران او طبيبان هم د روغتیا له نظره خلکو ته دغه پوهاوی ورکړي. مونږ باید حداقل کروندګر ته نور هغه لارې چارې وښیو او یو څه لازم کومکونه ورسره وکړو.
دا چې په ننګرهار کې د کوکنارو کښت نه دی راکم سوی، فکر نه کوي چې د بدیل معیشت پروګرامونه ناکام وو؟
د بدیل معیشت پروګرامونه ناکام نه وو، خو دغه پروګرامونو یو تداوم نه درلود. کله دې باندې موږ د خان پوی کو چې امدا ګټه د کولای شي په نور بدیل کښتونو ته هم ترلاسه کړي. بدیل معیشت یو له مهمو پروګرامونو څخه دی چې باید وي، خو په دوامدار ډول سره وي او په داسې یو منطقي ډول سره ترسره شي چې موږ وکولای شو د کروندګرو د عوایدو یا د حاصلاتو ښکولو کې له دوی سره عملا مرسته وکولای شو.
ولسی خلق وایي چې امنیتي چارواکي د قومي مشرانو او د ملکانو د خانانو سره جوړجاړي کوي، پیسې ورکوي، یو څو جریب مځکه نمایشي واړي، نور خوکړه پر ځای پاتې سي.
په دې برخه کې مونږ همیشه جدي مراقبت کړی دی. هغه ګروپونه، هغه ډلې چې ساحی ته ځي، اولته د کوکنارو کرکیلې اړوي، زیات کوشش په دې کوو چې دا ډول موارد رامنځته نشي.
والی صاحب، که راته ووایاست چې تاسو د تېر یو کال په جریان کې تقریبا څومره قاچاقبر نیولی دي؟
له 200 په شاوخوا کې مونږ قاچاقبران نیولی دي چې زیاتره متوسط قاچاقبران وو، او نور یې دغه وړه قاچاقبران وو. دغسې لوی قاچاقبران چې هغه د ټول افغانستان یا د سیمې په کچه لوی قاچاقبران وي، متاسفانه هغه زموږ لاسته نه دي راغلي.
په ننګرهار کې ګڼ شمېر محتاجین سته، او ودی ته هره ورځ پرچون په باڼه نشه یي مواد رسیږي. که هغه لوی قاچاقبر باندې مو وس نه رسیږي، دغه واړه قاچاقبر چې 100 ګرامه، 200 ګرامه، 1 کیلو جلال آباد ته رسیږي، دغه قاچاق مخ ولې نه دی ورسوي؟
زه دا درسره منم چې په دې برخه کې لا تر اوسه پورې هم کمزورتیاوې شته. که څه هم په دې برخه کې هم ډېر زیات کسان نیول شوي دي او هره ورځ نیول کېږي، خو بیا هم پوره ډول سره د نشه یي توکو د توزیع یا د خرڅلاو مخه نه ده نیول شوې.
په ننګرهار کې هم د هیروینو کارخانې شته. د دوو کارخانو د ویجاړولو په برخه کې څومره پرمختګ شوی؟ تاسو تر اوسه پورې څه کړي دي او کال په جریان کې او څه په پام کې لري؟
د تیر یو کال په جریان کې د پنځه لسو په شاوخوا کې تریاکو د پروسس مراکز او لابراتوارونه په شیرزاد ولسوالۍ کې، په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې او د سرک د ولسوالۍ په ځینو برخو کې د ځمکنیو عملیاتو او ځینې هم د هوایي عملیاتو نتیجه کې دا مراکز او دا کارخانې ویجاړې شوې دي. څلور میاشتې وړاندې کله چې موږ په خوږیاڼیو کې عملیات درلود، هغه سیمې چې خوا د طالبانو په ولکه کې وې، کله چې زموږ امنیتي ځواکونو هغه سیمې تصفیه کړې، هلته هم دوه لویې کارخانې وې، هغه ویجاړ شول او له منځه لاړل.
امریکایانو په خپله نوې جنګي ستراتیژي کې برخې ته هم ځای ورکړی دی چې د وینو کارخانې به په نښه کوي او دا کار په هلمند کې وکړي. دوی وایي چې ډېرې لاسته راوړنې لري. څرنګه چې دا کارخانې په ولسي ساحو کې دي، په کلیو کې دي، اندېښنې هم ورسره تړلې دي چې ته ملکي تلفات رامنځته کېږي. ایا تاسو د دې طرفدار یاست چې په ننګرهار کې دي هم د هوا د لارې وینو کارخانې په نښه شي؟
زه په دې عقیده یم چې په دې برخه کې باید، لکه څنګه چې پرېکړه شوې ده، باید قاطع او غوڅ اقدامات ترسره شي. پوهېږم چې ملکي تلفات رسیږي، خو په عامو خلکو باندې مې غږ دا دی چې باید دا ډول کارخانې یا دا ډول لابراتوارونه له هغو ځایو څخه چې دوی پکې اوسېږي باید هلته وجود ونه لري او پرې نږدي. که هلته فابریکې موجودې وي، باید ولسي خلک هلته ونه اوسېږي. دا ډول مراکزو تخریب زما په نظر سره د مخالفو وسلوالو ډلو د مالي منابعو د له منځه وړلو لپاره یو ډېر ښه او غوره اقدام بولم.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
درنو اوریدونکو، تاسو زموږ ژغ له ازادي رادیو څخه اوري چې په 1200 مزنی سپو خبريږي او اوس هم د خاطرې وردی. د پروان ولایت اوسیدونکو صاحب احمد په ایران کې په نشوخته سوی او له 12 کلو رئیس هیروینز کوي. د اوس له کوره لیرې د کابل ښار د وزیر چمن تر څنګ په یو پلاستیکي خیمه کې اوسیږي. د ده لاسونه سوځېدلي او تک توره اوښتې دي. دا چې دی څنګه په نشوخته سو او اوس له څه ډول ستونزو سره لاس او ګرېوان دی، زموږ همکار محمد ایاز تر نکته خپله کیسه کړې ده.
نوم یې صاحب احمد دی، ولایت پروان ولسوالۍ سیګرد قربان. زه نږدې 500 ته یو سو په ایران کې مو شروع کړی دا اول مطالعه کول بال دې په دې باندې را وښتلو په ایروینو باندې تر نم راځې پورې دا په دې باندې واغوښته وستو هم د نجیب په دوره کې پوړه سو اولس کاله به کېږي چې هر څه مو وکړل وسمه د شکیلو ونه شله نو راغلو دلته د تر نن ورځې پورې ډېره بدبختي مو تېره کړې ده. ډېره زیاته کار مو نشي کولای جوبلې کړو ډېر وخت کور کې بیا د کور نه بیا چې خوشی کړو راغلم 4-5 شپې مڅکولی نه وو اته ډېر فوکا شلم ډېر ځان مې درد کړو سر بیا مې شروع کړم کور کې خو نه مو پریږدي بدای مې نه پیسې پات کېږي نه دا پات کېږي سړی نوم بدي صحیح دغه بدي مو اوس په دا جاده خلی کې اوسمو کور ته دوه میاشتې کېږي چې لا نه یم زمن لرم شکر یو درې دانې دوه لونې دي او دوه مې واده کړي دي اوس زه داسې مخ په چاره عبدالله خوشاله نه وو دي دوی کې اباز سایه چې پوری ګټلارې نه وړي راکیه بیا سل فندوس خل چاره وګزران پکو چې مطالعه او ژوند مخه و په کور په کلی کې په ځای کې و چې مطالعه اوسه د کورم د کلی هم ده څه خلکو سایه به دی روزي هغه چې واسه دی وشي دی او چې واسه دی ونه شي نشي تای کور تر اتلای نشو پیسې مون الله لې ډیره بد اوراز مره باندې ته په ډیر بعد مراز دی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورسته برخه ترا ورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوره ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې کبیر یو موتاد دی، دی اوس له نشو څخه ډیر تنګ سوی او خپل له مور او پلار څخه غواړي چې علاج وکړي. هغه دی چې پلار یې د محتاجینو روغتون ته بیایي او هلته یې بستري کوي، خو یوه ورځ وروسته ګوري چې کبیر په روغتون کې نسته. دا چې کبیر چیرې ولاړ او اصلي کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
بندی خدایا
دادی زوی راغلم چه دی ویل؟
موره داده تبی بخول آسونو تاو گورا زنزیرو نزخمی کردی دی داده دیگی وینی زنی باییگی آلوی
رشتی هم چه دیر پا تکلیپی؟
خیر ده موره تو بابا تاو آیا چه ده نورا نشن نکی اوائی چه علاج میو کئی
خزی و خزی چیری؟
دادی دلده ده کبیر سر بکوچه که اما
من خوشی گئی زنون لدی زندان از تقصد درشوائیم
خزی سخبره ده کبیر سوائی
کبیر وای چی ما شپا خانیه تا بوزی
ولی ناروغه ده
وای چیز ما علاج بکی زنون نشانه کوم
پلارا قسم بگو ما جنون نشانه کوم
او سرایا کبیر سوائی شپا خانیه تا بوزا و علاج وکا زوان او گلالای علک تی اره ورس چورت گورم زرم تور کباب سی
خزی تم سبا خبره کوی خودی پودایوانو خبره مزلت نلویگی داسی نیوی چی پدی چل زان خلاص کی و بیرت پودارو تم خانه کی
لارا تو خودای دا جوان ده زماو دسپی چم فرق ده زماو هم پزن زیرونو ترلیم او سپیم هم زماو نو لنجو توبا ده
و سرای الک شوائی شپا خانیه تای بوزی چه علاجه وسی خلق لخدای زوی غاری نور سیری خوز مجگول غنجی زوی و رس پا رس دنشوال لاسه ده مرک کنجی تور شویشی او مجلاس ترسنی و تناستیو
بس سمه ده زنزیرون از این اخلاس که پاک کالیوار که ویلم باوا چه شپا خانیه تای بوزم ڈاکٹر صاحب اجازه ده
راځي مهرباني وکي مهرباني
السلام علیکم
سلام علیکم
وعلیکم سلام راځه ورور په دغه چوکۍ کې نه راځه الکه تم پر دغه بل چوکۍ کې نه ښه راته وې څه خبره ده
ډاکټر صاحب دا زما زوی د هیرونو موتاد ده د دې لپاره مې راوستلې ده چې علاج وشي د خیره
ډیر ښه کار مو کړی ده ښه ځوانه دا راته وې چې ته په خپل غوړې چې نشه پریک دي
هو ډاکټر صاحب
پلار یا نور مشران خو به نه مجبور کړی چې نشه پریک دی
نه هیچ نه مجبور کړی
که دا سی وی انشاءالله چې علاج کیږي او بیرته نشه نه کوي خو که چا په زور مجبور کړی وي تر علاج وروسته بیرته نشو ته مخه کوي موږ هغه ناروغان نه بستری کوو چې مور او یا پلار په زور راوستلی وي
ډاکټر صاحب دی په خپله خوښه نور له نشې څخه تنګ شوی دی
ګوره وروره بیا هم درته وایم که مو نشې پرېښودلو ته مجبور کړی وي دا علاج نتیجه نه ورکوي
چیلندې وڅکا و نشه سوې تر دا ملاله خوله دې ووتل دودونه
اوهو دا ځوان خو کټ مت د کبیره غوندې دی
کبیره دا ته یې
هو زه یم السلام علیکم
وعلیکم السلام داسې چاغ او تک سپین شوی یې چې اول کې مې ولاکه پېژندلی یې خ دا وای چې دا څو میاشتې چیرې وې
پلار په کور کې په زنځیرونو تړلی وم او په یوه کوټه کې بندې کړی وم
ښه نو بیا څه وشوه
ته غوږ شه راته چې کیسه درته وکړم
ښه ښه کیسه وکړه
هر څومره چې مې زارۍ ورته وکړې نه یې خوشې کولم اخر مې چل ورسره وکړه ما ویل زه نوره نشه نه کوم توبه مې ده شفاخانې ته مې بوزئ چې علاج مې وشي
ښه نو بیا څه وشوه
بیا یې شفاخانې ته بوتلم هلته مې ژمی ښه تود او ښه په آرامۍ سره تېر کړه دا دی چې نن راوتښتېدم او تا ته راغلم
یار کبیر ډیر چالاک سړی.
خیر اوس دا کسی پریدا ژر یو پړی را کچ خمار خمار یم
دغه د پړی درواخ لزور وره.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د زاهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
مننه چې ازادي راډیو اورئ.